آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د زمری شپږشتم ده او تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ او زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د نیو جرسی ایالت په برج واټر ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې له پوځي قوماندانانو او خپلو سیاسي او امنیتي مشاورینو سره په دفاع کې د طالبانو سره د سولې د افغانستان د امریکایي عسکرو د راویستلو او په جنګ کې د شاملو خواوو ترمنځ یو احتمالي سیاسي حل د امکاناتو په باب سلا مشورې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې غونډه ګټوره وه او بحثونه به جاري. طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو په دفاع کې په وروستیو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړ. په دغه غونډه کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن، د دفاع وزیر مارک اسپر، د پوځ د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ګډون کړی و. د رویټرز اژانس وایي ټرمپ په دې ټینګار کوي چې ټول عسکر باید بل کال په نومبر کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات نو مخکې راوستل شي، خو د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار مشران او د پوځ ځینې قوماندانان یې مخالفت کوي. په دې باور دي چې د سیاسي حل نه وروسته هم باید د امریکا خپل نظامي حضور په افغانستان کې وساتي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې نه تقریبا 60 کیلومتره لرې د کوچلاک په یوه کلي کې په دینی مدرسه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت بم چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 1 تن نور ټپیان دي. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
جمعې د لمانځه خطبه شروع وه، په لوړ منزل کې شروع وه. د جمعې د لمانځه خطبه مو چې راوسې درب اوس منزل لونړېدې، منزل ته ورنه مور د باندې راووتو، زخمیان ډېر پراته وه، شهیدان وسو او نیندار شان دغه فریم ډېر خوړ سره زخمیان بیخي بندازې پراته وه.
د امریکا غږ د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې په 14 کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده ورور مولوي احمد الله هم وژل شوی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیرو سختو قیوداتو باوجود د جمعې پر ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په سلهاوو خلکو د جمعې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته د هند حکومت په ضد مظاهرې کړې دي. هندي چارواکو ژمنه کړې چې د بلې هفتې پورې به لګول شوي قیودات ختم کړي او نیول شوي مشران به هم له قید نه آزاد شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د جمعې پر ورځ د کشمیر د شخړې په باب او د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ د خطر په حقله مشورې کړې دي. غونډه د چین په خواست راغوښتل شوې وه، خو هند یې کلک مخالفت کړی و. له بلې خوا د پاکستان پوځ ویلی دی چې په تیرو 2 ورځو کې د هند د پوځ سره د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د نښتو په دوران کې 4 عسکر وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ او سبا د 1 شنبې په ورځ مخالفانو په هانګ کانګ کې د نورو غټو احتجاجي غونډو د رابللو پلان اعلان کړی. د چین د حکومت د وسلوالو پولیسو قطعاتو په هانګ کانګ کې د چین د واکمنۍ مخالفانو ته د خپل قوت او زور د ښودلو په خاطر د شینجین ولایت د سپورټونو په یوه سټیډیم کې تمرینات اجرا کړي دي. څارونکو فکر کوي داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې د 2 هفتو تشدد نه ډکو مظاهرو په باب د بیجنګ د مشرانو حوصله نوره مخ په ختمېدو وي. د سودان د ازادۍ او بدلون غورځنګ د خپل تحریک یو غړی محمد عبدالله حمدوک د نوي انتقالي حکومت لپاره د صدر اعظم په توګه نومولی دی. توقع کیږي چې د سودان مستقله شورا به د 2 شنبې په ورځ رسمن منظور کړي او د وفاداری لوړه به وکړي. په مستقله شورا کې پوځیان او مخالفان مساوي تعداد غړیتوب لري، خو یو مستقل غړی هم لري. یو ایراني سوپر ټانکر گریس وان چې د برتانیې د کنټرول لاندې د جبل الطارق وی محکمې د امریکا د اعتراض باوجود له عملی سره یو ځای د 5 شنبې پر د ازادولو اعلان کړو، تر اوسه لا د جبل الطارق په بندر کې ولاړ دی. د ایران دا سوپر ټانکر چې د برتانیې مامورانو په وینا یې سوریې ته په غیر قانوني توګه تیل وړل، د جبل الطارق چارواکو د امریکایي مامورانو په خواست ایسار کړو. محکمې په دې شرط ازادولو حکم وکړ چې بار شوي تیل به سوریې ته نه وړي. د نایجیریا د شیعګانو شپږ شپېته کلن جنجالي مذهبي مشر شیخ ابراهیم الزکزکی چې د 4 کالو بند نه وروسته د علاج په خاطر هند ته تللی او د جمعې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شوی او ابوجا په هوایي ډګر کې په سلګونو زرو خلکو تود هرکلی وکړ. نوموړی د خپلې محاکمې په انتظار دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د تلې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د چمتووالي هڅې سمې پر مخ روانې دي. او دا کمیسون د محلویش لمخې د سمبولی په لومړیو کې ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل پیل کړي، خو د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وسي کیدای سي د تلې د میاشتې د انتخاباتو د ځنډیدو سبب سي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرستیال وین سید زبی ولا سادات وی د روان 1991 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکي چارې پر مخ روانې دي، او ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو حساسو موادو لیږد بهیر هم پیل شي. ښاغلی سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو په ورځ د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره د بایومیټریک ولس زره نوي دستګاوي هم برابرې کړي چې ورسره دغو دستګاو شمیر 15 ته وسلوړ شوی دی.
د بایومیټریک وسایل هم ټول رسېدلي دي، او همداوس زموږ همکاران په هغې باندې کار کوي تر څو د تخنیکي اړخه هغه چمتو کړي، او تر څو د ټاکنو په ورځ باندې له کومې ستونزې مشکل سره مخامخ نه شو. رای پاڼې هم د رای چاپ شوي دي او مغلته بستهبندي کېږي. رای ورکونې د مراکزو پر اساس باندې او همدا ډول د آموزش دپاره څومره بایومیټریک وسایل چې په کار او همدا ډول نور د عامه پوهاوي مواد هم له مرکزي کمیسیون څخه په یو شمېر ولایتونو ته استول شوي.
افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تیرو ټاکنو په څیر د 1991 لمریز کال د جمهوریت د ټاکنو لپاره هم د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې ټاکل شوي د رایو پاڼې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه کابل ته راوړل شي، او بیا به د ټاکنو له مرکزي دفتر څخه د سومبلي په لومړیو کې ولایتونو ته واستول شي. په پام کې ده چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د څلور دېرش ولایتونو په 15,300 رای اچونې مرکزونو کې ترسره شي. اتلې د شپږمې د جمهوریت د ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د زمري په میاشت په شپږمه ټاکنیز کمپاین پیل شوی، خو د تیرو کلونو ټاکنو پرتله دا کمپاین ډېر ورو په مخ روان دی. تر ډېره د ټاکنو د کمپاین د ورو او کمرنګه بهیر علت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د اسادو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو ته د خلکو لیوالتیا ګڼل کېږي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان وایي ځکه یې لا خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی چې دوی دا ګڼي چې د سولې هوکړه وشي نو بیا به ټاکنې هم ونشي. ګلبدین حکمتیار چې د جمهوریت سر ټاکنو ته ولاړ دی نن د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل چې دی دا ګڼي چې ممکن ټاکنې ونشي.
انتخابات شاید به تاخیر بیفته.
کیدای شي چې ټاکنې وځنډیږي. قوي احتمال شته چې ټاکنې به وځنډیږي. که سوله راشي نو طبیعي ده چې ټاکنې به وځنډیږي. دواړه په یو وخت کې امکان نه لري.
اردو هم زمان ممکن نیست.
حکمتیار ویل چې پریکړه کړي چې تر وروستۍ ورځې پورې خپل ټاکنیز کمپاین ته دوام ورکړي، په ټولو ولایتونو کې غونډې جوړې کړي او د درغلیو په وړاندې ودرېږي، خو هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه په وروستۍ ورځ کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تلې شپږمې ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې هم ولاړ دی وایي چې ټاکنې طالبانو پر ځای د جمهوریت د بهیر د دوام لپاره غواړي.
زه نه غواړم چې په انتخاباتو باندې وغږېږي. انتخابات د اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله یا نور کاندیدان لپاره نه دي. انتخابات دی جمهوریت دی پاره دی. جمهوریت گوله یا طالبان گوله؟ که طالبان گوله انقطاع تزه برتشاط تزه، که جمهوریت گوله دی جمهوریت پا چوکات که سول روز سول پا چوکات که اوس ولس طول وله ایسه چه 50 کاله.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ماښام په ارګ کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په یو خبرونه کې چې دغه هیواد د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی و خبرې کولې، ویل چې د دې لپاره چې یو هیواد 50 کلن پلانونه ولري باید د نظام ثبات هم وساتل شي. د افغانستان د تلې د شپږمې ټاکنو ته 13 نوماندان ولاړ، خو اکثره نوماندانو په تیرو 19 ورځو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه له سره نه دي پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
او دا هم نړیوال رپورت. شزی د هغو احتجاجونو یو مهمه برخه و چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر له قدرت څخه ایسته کړ، او د هغه له راپرزیدو څخه وروسته بې ثباته انتقالي دوره منځته راغله. لیکن ځینې ښځینه مشران اوس وایي دوی څنګ تکړه سوي دي، او توقع ده چې ښځې به د قدرت نوي موقفونه ډک کړي. خبریالی بنا محی الدین د شذینه سیاست مدارانو او د شذو فعالانو سره په خرطوم کې خبرې کړې دي او دا راپورټ برابر کړی دی.
په سودان کې خزې د کار په ځایونو کې پوره نمائندګي لري او دوی په عامو ځایونو کې پوره حضور لري. د احتجاجونو نمایي خزې په تیرو څو میاشتو کې د نوي انتقالي حکومت غوښتنه کوله، مګر ناهید بوستامی امپشان ډېرې ښځې چې د اوږدې مودې د جمهور رئیس د بشیر په راپرځولو کې په لومړۍ جبهه کې وي، دوی اندېښنه لري چې نوی حکومت به د ښځو حقوق جدي ونه نیسي.
يعني معظم المواكب كان بتكون فيها بنات اكثر من اولاد، حتى المحتغلين كان بيكون كميه البنات اكبر من كميه الاولاد، فالحاجه الحاصله هسه انه
بوستامي واي كتهم په انتقالي حکومت کې زنی خزشتا د خوځو د فعال په هیز احساس نه کوي چې دوی د دوی د ګټو نمائندګي کوي. زنی خزې د انتقالي حکومت په شورا کې د خوځو لپاره 50% ونډه غواړي، حتی 40% ونډه ورته نه دا ورکړل شوی. حایفا فاروق د سودان د کارګری اتحادیه غړی ده چې د نوي حکومت د جوړېدو په بحثونو کې مهمه ونډه اخیستې ده. دا د سودان د کارګری اتحادیه په خلاف احتجاج ته دوام ورکوي چې وایي دوی د ښځو د نمائندګۍ لپاره کافي فشار نه دی راوسته، چې دوی په سترو احتجاجونو کې یوه وسیله وه.
التمثيل النسائي في عموما في المراكز بتاعه صناعه القرار في خلال الفتره بتاعت الثوره كانت
بسيطه. ميرمن فاروق وای د پاتون په وخت کې په خبرو کې د خوځو رول له هغه څخه ډیر کم و چې دی هله درلودله. دا وای د سودان کارګری اتحادیه لپاره کار کول او احتجاج کول دواړو د کارګری اتحادیه په سم لار سره خولو کې امرسته وکړه. په داسې حال کې د کارګری اتحادیه مامورانو خلک تشویق کړل چې احتجاج وکړي او د دوی غوښتنې واوریدل شي. اکثره وخت به ماموران بهر تلل چې د احتجاج کوونکو سره په مستقیمه توګه ملاقات وکړي چې د دوی غوښتنې واوریدل شي. په داسې حال کې چې په نوي حکومت کې د خوځو رول کمزوره شوی دی، د سودان د کارګری اتحادیه نطاق رشید سعید انوای بشپړ برابري به وخت ونیسي.
ولابد للنساء ان يناضلن ايضا بشكل منفرد من اجل تحقيق ذلك، ونحن سنكون داعمين لهم، ويمكن في تجمع المهنيين ان نشكل اي
سعيد واي ده خزي تشويقوي چې احتجاج کول ته دوام ورکړي. دا هم ویل حقیقت دا ده چې د دوی غوښتنې ثابت نشوي. په تیرو څو میاشتو کې بشپړ حل ورته پیدا نشو او په مخالفینو لا تر اوسه فشار دی چې د امنیتي قواو سره د ځینو موضوعاتو په باره کې روغه جوړه وکړي. مګر ځینې ښځې د سودان د کارګری اتحادیه او نورو اتحادیو په باره کې شک لري چې ګنې د ښځو د ګټو لپاره د مبارزه وکړي. پخوانی سیاستمدار او خزینه څېړونکي نعمت کوکو شرح کوي چې ځینې نارینه مشران توقف شلو او خوځو په لارو کوڅو کې د احتجاجونو مشري کوله، مګر کله چې نارینه راخوش شلو دوی د مشرتوب موقف غوره کړ.
لمن اطلق سراحهم من المعتقلات لأسباب خاصة بتجمعات المهنيين.
فلار سالاري لا تروسا دا سودان پا طولنا باند تسالوت لاري چه دا پا دیاق دا دا نارينا دا مشرطوب موقف قره كوي بيل دينا چه خزي ومانی. د نولس سوه د اتیا د لسیزې نه را په دې خوا چې په سودان کې شریعت نافذ شوی دی، د ښځو په اکثرو حقوقو او ازادیو باندې تاثیر کړی دی او د کوکو په قول د سودان ښځې د ظلم احساس کوي. په داسې حال کې چې په سودان کې ګډوډي روانه ده، ښځې نه غواړي چې غلي کینی او کمه ونډه پکې واخلي.
د اسحت اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو پترس کې دا ورځ مانز د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سلکلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه خندونه او تحولات د امریکا غټ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي. د اسرایلو د کورنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو د کانګرس د مسلمان غړي رشیده طالب هغه غوښتنه یې منلې چې غواړي لویدیځ غاړې ته ولاړه سي او خپل نوي کلنه نیا وګوري. په هغه لیک کې چې د کورنیو چارو وزارت دفتر لخوا خپور سوی دی ویلي دي چې میرمن طالب به د خپل سفر په دوران کې هر ډول محدودیتونو ته درناوی وکړي. د اسرایلو د کورنیو چارو وزارت وایي د میرمن طالب غوښتنه یې د بشري خواخوږۍ په اساس منلې. نول حال پرپورت کې
اسرایلو پریکړه یې کړې چې د متحده ایالاتو د دوه خزینه کانګرس غړو ته اجازه ورکړي چې لویدیځ غاړې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اګست 15 د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې رشیده طالب او د کانګرس بل مسلمان غړي الهان عمر ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. خو نن د اسرایلو د کورنیو چارو وزیر اریا ډیری ویلي چې د رشیده طالب غوښتنه د بشري خواخوږۍ په اساس منلې او هغه کولای شي چې لویدیځ غاړې ته د خپل نوي کلنه انا لیدو لپاره راشي. خو د سفر پر مهال باید د اسرایلو بندیزونو ته درناوی وکړي او لویدیځ غاړې ته به د سفر پر مهال د اسرایل د غندلو تبلیغ نه کوي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ هم له اسرایلو غوښتي وو چې الهان عمر او رشیده طالب ته اجازه ور نه کړي چې دغه هیواد ته ورشي. خو اوس ولسمشر ترامپ ویلي چې هغه د اسرایلو څخه نو غوښتي چې میرمن الهان عمر او رشیده طالب سفر باندې بندیز ولګوي. ښاغلی ترامپ په دې اړه وایي:
زه احساس کوم چې دوی د اسرایلو ضد دي، د یهودانو ضد دي. بیا هم وایم که چیرته دا خبرې بل چا کړې وي نو قیامت به پرې راوسته و، خو ما هغوی سره په دې اړه خبرې کړې دي.
خو ترامپ ونه ویل چې له چا سره یې په اسرایلو کې خبرې کړې. ترامپ د اسرایلو د دغه پریکړې د مخه په یو ټویټ کې اسرایل ننګولی او راولیکلی و چې که اسرایل میرمن عمر او رشیده طالب چې د اسرایلو او ټولو یهودانو څخه دوی کرکه لري دیو ته د سفر اجازه ورکړي نو دا به د هغوی سخت کمزوري وي. د دغو میرمنو د سفر په هکله د میناپولیس ښاروال جیکب فری وایي:
زه فکر کوم چې د کانګرس غړي میرمن الهان عمر باید اسرایل ته سفر وکړي ترڅو په خپل حقیقتونه وویني، او زه فکر کوم هغه پریکړه چې شوې غلطه وه.
میرمن عمر د پنځمې په شپه په مینیسوټا کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره تللې وه. د اسرایلو لخوا پر هغې د بندیز په اړه د خبریالانو پوښتنه ته یې ځواب ورنه کړه. امریکایي مطبوعات وایي چې ټاکل شوې وه چې د کانګرس دغه دوی مسلمانې غړي د یک شنبې په ورځ یعنی د اګست په 13 اسرایلو ته ولاړې شي. کالیا رنا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. استرالیا د جنوبی بحر الکاهل د سیمې بیوازلو هیوادونو سره 340 میلیونه ډالر مرسته کوي چې د اقلیم د بدلون د تاثیراتو غم په وخوري. دغه اعلان توالو ته د صدر اعظم سکات موریسن له سفر څخه د مخه وسو چې په دې هفته کې د جنوبی بحر الکاهل ټاپو په فورم کې برخه اخلي چې د غونډې اساسي موضوع به د فوسیل تیل وي چې استرالیا ورباندې تکیه لري. خبریال فرمیرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا راپورټ رالېږلی.
استرالیا غواړي د بحر الکاهل د سیمې خپلو ګاونډي هیوادونو سره په عصري ټکنالوژۍ کې د پانګې اچونې په برخه کې مرسته وکړي او خپل سړکونه، روغتونونه او ښوونځي ورباندې جوړ کړي چې د جدي اقلیم په پیښو کې مقاومت وکړی شي. مګر د سکاټ موریسن سره د بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو د مشرانو د مقاومت سره د توالو په غونډه کې مخامخ شو. دوی له استرالیا نه وغوښتل چې د ډبرو لسکارونه په وقفو کار واخلي، خپل اکثره برېښنا ورنه لاسته راوړي او له صادراتو نه په میلیاردو ډالر لاسته راوړي. دا احتمالي نخکاری او استرالیا په دې وروستي وختو کې د کوینز لند په ایالت کې د ډبرو د سکرو یو ستر نوی کان تصویب کړی دی چې یو هندي شرکت ادانی پر مخ بی. د دغه سیمې هیوادونه ویره لري چې فوسیل تیل د دوی د ژوند طریقه د خطر سره مخامخ کوي، ځکه چې نړیواله تودوخه زیاتیږي او سمندرګي په مورګو اوړي. ځینې په ټیټه پرتې ټونل لا پخوا د اوبو لاندې شوي دي او ویره شته ده نورې به د دوی لاره تعقیب کړي. د استرالیا د مستقلې خیریه موسې اکسفام غړی سایمن براډشا په دې عقیده ده استرالیا د بهره کاهل د سیمو هیوادونو سره مالی مرسته کوي چې په خپلو ضرورتونو باندې کره کتنه وکړي. براډشا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There are very important questions around the details of this announcement. Is it additional money? It doesn't seem so. It seems to be taken from the existing and rapidly diminishing aid budget. But of course, the elephant in the room is still, on the one hand, providing some assistance, on the other hand...
The دغه اعلان د تفصیل په باره کې ډېرې مهمې پوښتنې شته. آیا دا اضافي پیسې دي؟ داسې نه ښکاري چې وي. داسې ښکاري چې له موجوده بودجې نه اخیستل شوې وي او د مرستې دغه بودجه په چټکۍ سره ختمیږي. مګر البته فیل لا تر اوسه په کوټه کې دی. له یوې خوا ځینې مرستې ورکوله کېږي او له بلې خوا د استرالیا زهرجن ګاز لا تر اوسه دوام لري. زموږ په نړۍ کې د ډبرو د سکرو او ګاز ستر تولید کوونکی هیواد یو. ګواښ مخامخ کوي. ساموا مشر تولایی په سالل ان پخوا ویلی وو د نړۍ هر مشر چې د حرارت د تودوخې له موجودیت نه انکار کوي نو په دماغي لحاظ سالم نه دی. بهرل کاهل د ټاپو وزمه هیوادونو فورم د بنسټ ډبره په 1921 کال کې خودل شوی وه. دغه فورم اتلس غړي هیوادونه لري چې پکې استرالیا، فرانسوي پولینیشیا، تونګا، نیوزیلینډ او پاپوا نیوګینی شامل دي. د دې هدف دا ده چې دا د سولې، ارامۍ، امنیت او سوکالۍ سیمه شي.
د اسحت اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي. قدرمن اوریدونکو، د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې په ویاړ په خوست کې پرون د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل شوې. همداراز سل کاله وروسته د غازی اخبار اوومه ګڼه هم چاپ سوه او خپره سوه. غازی اخبار د شاه امان الله خان په وخت کې په خوست کې چاپېدله. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د غازی اخبار سل کاله مخکې د شاه امان الله خان په دوره کې د لوی پکتیا په کچه په خوست کې چاپ او خپرېده. د معلوماتو پر اساس شپګنی همغه محل خبري شوی او اوه مګنی نن په خوست کې لچا پر اوته. د خوست ولی محمد حلیم فدی چې د اخبار او د یو شمیر کتابونو د خبرېدو پرانستغونډې ته خبرې کولې، ویل هڅه یې داده چې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت د غزي اخبار چاپ دی وی محلنې خبرونې په توګه جاری وساتي.
سل کال ورسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار د خوستوالو لپاره د افتخار ځای دی او زه تاسو ټول خوشاله ته دي مبارکي وایم. دا د تاسو ویار دی.
د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان یزي په وینا ر د اخبار چاپ د امانی دوره یو له هغو نیمګړو کارونو ګڼل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي پورای کړي. استاد نیازی وایي چې غازی اخبار تکړه او مجرب لیکوالانو ته اړتیا لري تر څو هغه سي محتوا او غوښتنې ولري کوم چې د غازی امان الله خان په وخت کې چاپېده.
فکر کوم چې ته موږ دا جره ژوندۍ ولرو موږ به د خپل خاور لپاره یو 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 مطبوعاتي تاریخ ساتلې وي هغه به وړولي او بلکې پیوړې کړې ومي او د دې لپاره الحمدلله اوس موږ په سیمه کې خو مطبوعاتيان لرو خو فکری خلک لرو خو ژورنالستان لرو لیکوالان لرو دوی کول شي حکومت رښتیا وغواړي خصوصا د خوست والی صاحب رښتیا وغواړي دا کار کوي نمایشي نه که غواړي چې رښتیا دا کارو کې دې ته ورزيده لیکوالان تکړه فکری خلک کې وګوماري او هغوی د همکاري ورسره وکړي تر څو دا جره مخ په وړاندې باندې لاړ شي.
پر دې سربیره د خوست ولایت مقام د خپلواکۍ د اسلامي کالیزې په ویاړ په پښتو ژبه د سلو کتابونو د چاپ لړۍ هم پیل کړه. له دې جملې درې کتابونه چاپ او نن د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. لیکوال ګل شریف حسن آشنا راډیو ته وویل چې د دې کتابونو چاپ او خپرول به نه یوازې د پښتو ژبې د ادبیاتو په بډاینه کې مرسته وکړي بلکې د ټولنې د فکرونو په تنویر او د علمي سویې په لوړېدو کې مهم رول لري.
د مطالعې سره اصلا مینه نه لرو، اصلا کانه لرو. موږ د په څنګه چې کتابو ته چاپ کو باید د مطالعې اهمیت هم ته وښیو او تر څو چې د ځوانانو مو وکولی شي مطالعې ته جلب کړو، مطالعه وکړي، خپله سویه لوړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو اسلامي کالیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. د دې ورځې د نمانځلو په خاطر په ټول افغانستان کې بېساري ترتیبات نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په خارج کې د برتانیې تر لاس لاندې د جبل طارق د سیمې چارواکو د امریکا اعتراض د پنجشنبه په ورځ رد کړ او د ګریس په نامه یوه ډله ټنکر یې آزاد کړ. د امریکا ژه خبریال مایک براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د جبل طارق اعلی وزیر ویلې دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې تهران ډاډ ورکړ دا به بیا د خامو تیلو کارګو سوریې ته ونه لیږي. د جبل طارق اعلی وزیر فابین پیګاردو وای
Republic of Iran. It's there for the whole world to see. I think once a state says something in writing on its own letterhead, one is entitled to believe that they will comply with those obligations that they have acquired, the undertakings that they have given.
زکانو نمنګ د ایران اسلامي جمهوریت نه لیکلې ژمنه ترلاسه کړې ده. دلته د نړۍ د پاره ټولنې دي چې وویني. زه فکر کوم یو ځل چې یو دولت د څه د کاغذ په مخ ولیکي نو یو څوک د دې مستحق دی چې باور پرې وکړي. دوی به دغه مسؤلیت سرته ورسوي چې دوی په غاړه اخیستی دی. امریکا څو ساعته مخکې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې، غوښتل یې د دغه ټانکر د خوشې کولو مخه ونیسي چې برطانیا د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه نیولې وه. مګر محکمې وویلې له امریکا نه ورته لیکلې غوښتنه نه وه رسېدلې. تهران د پنجشنبه پر د امریکا کوشش وغند چې غوښتلې د دغه ټانکر مخه ونیسي. د اسوسیټډ پریس خبریا ژان د پیکاردو له قوله وای امریکا لا تر اوسه د دغه ټانکر د خوشې کېدو مخه نیولې شي تر څو چې د جبل طارق په اوبو کې وي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره زر به دغه ټانکر حرکت وکړي. فکر کېږي چې دغه ټانکر د ایران اومه تیل سوریې ته رسول چې دا د اروپا او امریکا دواړو له بندیزونو سرغړونه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.